په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوه چې تر 9 بجو دوام کوي. تر یو ساعت په کومه خبری برخه کې ځینې راپورونه خبرو. اوري چې جمهوریت ریاست وایي چې نن یکشنبه به په سلګونو طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل په نیت خوشی کړي. نن یکشنبه د چونګاښ سرطان 15مه د جولای 15مه. د بهرنیو چارو وزارت او افغان پوست په خپلو کې یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په کابل کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان پوست دولتي شرکت ترمنځ د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیا د رامنځته کېدو لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت د قونسلي د څنګ مشر عبدالملک قریشي د شنبې په ورځ د دې تفاهم د لاسلیک پر مهال وویل:
من بعد تمامي
تر دې وروسته د بهرنیو چارو وزارت لخوا ټول تصدیق او ارزول شوی اسناد افغان پوست سپارل کیږي. په لومړنی پړاو یعنی لومړنی شپږ میاشتو کې دا اسناد د کابل او اتو ولایتونو 15 پوستخانو ته چې د بهرنیو چارو وزارت نمائندګي پکې شته رسول کیږي.
د شغلی قریشی په خبره تر شپږ میاشتو وروسته د بهرنیو چارو وزارت اړوند اسناد د پروسس او تصدیق لپاره له ولایتونو څخه مرکز ته هم د افغان پوست له لارې لیږل کیږي. د کابل د قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کابل د قرباغ ولسوال محمد یعقوب حنیف ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام قرباغ ولسوالۍ په بازار کې دوه کورولا ډوله موټرو ټکر کړی چې یو تن پکې مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. شغلی حنیف د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ وباله. د ټرافیک مسؤلان وایي کوچني سړکونه او د موټر چلوونکو بې پروايي دا ډول پیښې رامنځته کوي. په غزنی کې پرون د یوې وسلولې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل:
د غزنی ښار په غزنی سیمه کې روان دی. دوه تنه پولیس نامعلومو وسلوالو لورې د هغې په مټه باندې مشتل
شوي دي. د شغلی جمعزاده په خبره د دې پیښې په تړاو یو کس نیول شوی او پلټنې ورڅخه روانې دي. د راپورونو له مخې د دې ډول وژنو لړۍ له کلونو راهیسې په غزنی کې روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکو، حکومتي چارواکو او امنیتي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې ډېری افغان سرتیري د خپل غفلت په نتیجه کې وژل کیږي. د دې په خبره دغه سرتیري د سیمې له خلکو سره د خبرو کولو او یا د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو پر مهال د وسلولو لخوا په نښه کیږي. د بل خبر له مخې د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د مقر ولسوالۍ په قلعه سمن سیمه کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې څلور تنه وسلول مخالفان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د شغلی جمعزاده په خبره په دې پیښه کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلول طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون شنبه راپور ورکړ چې په همدې ورځ د 24 ساعتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 212,326 تازه پیښې ثبت شوې دي. د راپور له مخې تر ټولو ډیر ارقام د امریکا په متحده ایالاتونو، برازیل او هندستان کې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر ورځ شاوخوا 15,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مري. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیل راهیسې په نړۍ کې څه باندې 11 میلیونه کسان په دې وایرس اخته شوي او 15,000 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. روسیې پرون شنبه خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. بلخوا بریتانیا پرون د رستورانتونو، سلمانیو او سینماګانو د پرانیستلو خبر ورکړ. دا د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د بیرته کمولو لپاره د بریتانیا تر ټولو لوی ګام بلل کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د جیوی هیوادونو په ډله کې د شاملېدو لپاره له امریکا سره خبرې نه دي کړي. د دغه وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون تاس خبری اجانس ته وویل: موږ دا ډول خبرې نه مخکې کړي او نه یې اوس لرو. د ریابکوف دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان تیر جمعه آر بی سی تلویزیون ته ویلی و چې واشنگتن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د جی و لنور غوړي هوادونو سره په خبرو بوخت چې آیا په دې ډلې کې د روسیې لپاره یو مناسب رول ستا کڅنګ په دې ډلې کې د روسیې د بیرته راوستلو مسله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په میمیاش کې هغه وخت مطرح کړ چې دا غونډه د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د سپتمبر میاشتې ته وځنډول شوه. ولسمشر ټرمپ هغه وخت ویلی و چې د غواړي د استرالیا، روسیې، جنوبي کوریا او هند په ګډولو سره د دې غونډې د بلون کولیست وغځوي، خو د کاناډا او فرانسې په ګډون ځینې هیوادونو پر دې نظر انتقاد وکړ. روسیه پخوا د دې ډلې غړې وه، خو په 2014 میلادي کال کې د کریمیا له الحاق وروسته د جیوه هیوادونو له ډلې وایستل سوه. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد خپلواکۍ ورځ په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټولو برخو کې په ښه وضعیت کې وو. ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ویډیو پیغام کې چې د سپینې ماڼۍ پر رسمي ټویټر پاڼه خپره شوې وویل
would like to wish everybody in our great country
da khpal star hewa tol wagalo ta da julai chalorama da khokhay hilakum da yow khas awraz da che der masail aw tor tol der azadil banzu mug yow hewa laru che waqian ber tara garzi chalor mya sha da mukham po tol barkh ke record da lut mug do bekare tor tol tita da kari bukhta wa tor tol khasat aw da asham tor tol khaba azam da lut da tarikh po ogdo ke tarbal hal hewa khaw.
ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا چې د پوینه د چین وحشتناکې وبا امریکا په نښه کړه، خو اوس د امریکا متحده ایالاتونه د بریا په درشل کې دي. د ورلد میټر سایت د شمیرو له مخې تر پرون پورې په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې شاوخوا 2,900,000 ته ورسېدې او په همدې هیواد کې د کورونا وایرس څخه څه باندې 132,000 کسان مړه شوي دي. شمیرې ښیي چې په امریکا کې 1,226,000 کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه بیرته جوړ شوي دي. د اتریش محلي رسنۍ وایي چې له پلازمینې ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګیراس دورف شارګوټي په یو لوی شاپینګ مال کې سوې چې وروسته دغه شاپینګ مال د یو ساعت لپاره وتړل سو. لومړني راپورونه وایي دغه پناه غوښتونکی پر سر وشتل سوی او د امبولانس تر رسیدو مخکې سا ورکړې ده. تر پیښې څو ساعته وروسته د پولیسو د سختې تلاشۍ په نتیجه کې له پلازمینې 200 کیلومتر لرې یو مشکوک کس نیول سوی دی. د اتریش پولیس دا قضیه څیړي او هڅه کوي چې د قتل انګیزه ځان ته معلومه کړي.
تاسو زه دی رادیو ته غوږ یست.
د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې جمهوریت ساتوي د سولې خبرو د پایل په نیت نن یک شنبه په شاوخوا کې 400 طالبانیان خوشي کوي.
مطلبش برای این بود که بعد از امضای موافقتنامه طالبان امریکا وارد مذاکرات مستقیم شود.
افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او د بین الافغاني مذاکرو د پیل پر امکاناتو له یوه تحلیلګر سره مرکه خبرو.
مهم او اساسي ټکی دا ده چې وګورو چې طالبان خپل ژمنو کې څومره متحد پاتې کیږي او تر څنګ بین الافغاني مذاکرات کوم لوري ته ځي.
په خوست کې د تازه میوو سوداګر شکایتونه لري چې په غلام خان بندر کې د مالونو کنټرول په ځنډ تر سره کیږي.
ایمون تجاری غار کړ یو غړی چې ودیږي دا عام چې دی دا کې به کار بیٹ کې دا بیا وورو خو لیک چې لګ زره ودیږي دا المار نه بيخي سوازي مونږ ته غړی ورس کې ډایرک پر توبې به بي کړه کنه دې کړه.
په دې خبرونه کې په بهرنیو مسایلو کې اوري چې ټاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هوا د اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو پیښو په اړه پارلمان ته وضاحت ورکړي. دوه اونیز پروګرامونه هم د نورو مطالبو تر څنګ خپرو. تاندې څنګ او حقیقت څه دی؟ د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره په یو نوي اقدام کې د نورو طالبانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. د ارګ چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې نن یک شنبه به شاوخوا 400 طالبانیان له زندانه خوشی سي. له دې سره د حکومت لخوا د خوشی سو طالبانیانو شمیر تر 450 واوښت. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
افغان حکومت وایي د سولې مذاکراتو د پایل لپاره ټول هغه اقدامات چې اړین وو ترسره کړي دي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په پام کې لري نن یک شنبه د جولای 15مه 400 نور طالب بندیان له زندانه خوشې کړي.
دوی
وایي د یک شنبې په ورځ 400 نور کسان یعنی طالبان له بنده خوشې کېږي. دا اقدامات ټول د دې لپاره دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې وروسته طالبان د سولې مخامخ خبرو ته راسي. شغلی صدیقی زیاته کړه چې په همدې ورځ به د افغانستان حکومت د بندیانو د خوشې کېدو لړۍ په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. که افغان حکومت نن یک شنبه دا شمېر طالبان خوشې کړي نو د حکومت لخوا د خوشې شوي طالب بندیانو شمېر به شاوخوا 4500 ته ورسیږي. په همدې حال کې د ارګ چارواکي له طالبانو غواړي چې دوی هم د حکومت اقداماتو متناسب ګامونه واخلي او هغه زر تنه حکومتي ځواکونه چې له طالبانو سره بندیان دي خوشې کړي. وسله والو طالبانو تر اوسه تر 1500 زیات افغان ځواکونه خوشې کړي دي. تر دې مخکې چې حکومت په هر پړاو کې د طالبانو بندیان خوشې کړي دي، دغه ډلې د ټولو هغو 5000 بندیان پر خوشې کېدو ټینګار کړی چې دوی د سولې مذاکراتو د پیل لپاره حتمی شرط بولي. په دې اړه چې د افغان حکومت د دې اقدام په مقابل کې وسله وال طالبان د سولې خبرو لپاره څه نظر لري او دوی به څومره افغان بندي ځواکونه را خوشې کړي، د ازادي راډیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سهیل شاهین نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي ځوابونه وایي. سهیل شاهین تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو هغه مهال چې د دوی 5000 بندیان د حکومت لخوا خوشې سي، دوی په یوې اونۍ کې دننه د خبرو پایل ته چمتو دي. که څه هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د پیل دقیق نیټه معلومه نه ده، خو د ولسمشر اشرف غنی د راهیله شي چې د خبرې د رواني جولای میاشتې په اوږدو کې پیل سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د بهیر د چټکۍ لپاره د سفرونو په بل دور کې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او هم په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استاذو سره کتلي دي. ښاغلی خلیلزاد دغه راز له افغان چارواکو سره هم د خبرو پر مهال د بین الافغاني خبرو پر ژر پیل دو ټینګار کړی دی. د غرض د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې خبرو د ژر پیل او مطلوبې نتیجې لپاره په پام کې لري پراتلونکو نه کې د سیمې او نړۍ په سطحه درې مهمې غونډې په کابل کې جوړې شي.
ومردل چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو د پیل لپاره په نوې اقدام کې د نورو طالبانو د خوشې کېدو خبر ورکړي. بلخو امریکایي رسنیو راپور ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د امریکا د ولسمشري انتخاباتو وروسته هم په افغانستان کې د 4000 عسکرو د پاتې کولو هوډ لري. مخکې له دې ټرمپ تر انتخاباتو مخکې د عسکرو د ایستلو لپاره مسله ټینګار کړي. په دې اړه سفیر الله ستنګزی د ناټو له پخواني سلاکار د مسایل شنونکي محمد شفیق همدم سره مرکه کړي. له هغه څخه لومړی د عسکرو د ایستلو او یا پاتې کېدو په اړه پوښتنه کړي.
سره له دې چې خاغلی ټرمپ د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون مخالف و، د ډېر پخوانه څخه مخکې دینه چې ولسمشر شي، خو د څه وخت راهیسې د دوی هم دغه مفکوره تغییر کړی. زه فکر کوم چې پخوا هم دوی داسې نه ویلی چې کاملا ټول امریکایي ځواکونه به د افغانستان نه د انتخابات تر پایله پورې ووځي یا به افغانستان ترکوي. زه داسې کوم خاص تغییر په دې تصمیم کې نه ګورم. البته هغه شرایط یا هغه توافق چې د طالبان او د امریکې ترمنځ شوی و، د دغې پرون او بل پرون رئیسې باید د امریکایي ځواکونو د وتل لړۍ پیل شي، ځکه چې همدغه جولای میاشتې شروع وه. نو مهم او اساسي ټکی دا ده چې وګورو چې طالبان خپل ژمنو کې څومره متحد پاتې کېږي او تر څنګ بین الافغاني مذاکرات کوم لوري ته ځي.
امریکایي ځواکونه د وټلو په اړه باندې هر ډول تصمیم ممکن حساس تمام شي، ځکه چې طالبان ټینګار کوي چې باید ټول پوځیان ووځي او په دې مورد باندې هر تصمیم ممکن غبرګونونه ولري. او دا آیا د سولې پروسه نشي ځنډولی دغه سي مسایل که څنګه؟
نه، فکر نه کوم، ځکه چې موږ تاسو ویږي چې د توافقنامې هغه عام متن تر څنګ ځینې نور انکسونه یا زمینې هم شته چې هغه له خلکو نه د اختیار شوی چې په هغه کې کېدای شي داسې توافقنامه او داسې یو توافق نظر هم موجود وي چې امریکایان به حتی وروسته د سولې نه هم په افغانستان کې شتون ولري. دا په دې خاطر چې امریکایان په افغانستان کې د محل لپاره سرمایه گذاري کړی، افغانستان جیوپولیټکس موقعیت ورته ډېر اهمیت لري او تر څنګ افغانستان هم امریکا ته ضرورت لري. او بله خبره باید موږ تاسو له هیره ونه باسو چې د طالبانو د ژمنو د نظارت لپاره بدون له شخص چې د امریکا استخباراتي او حتی نوې ډیپلوماتیک حضور ته افغانستان کې په اوږدمهال کې حتی اوس د سولې نه هم ضرورت شته چې هغه کېدای شي چې په دغه زمینه کې هم ذکر وي. نو زه فکر کوم چې په دې موضوع کې کچېری امریکایي ځواکونه سو بیسونه چې طالبان ورته ویلي چې تر مذاکرات پورې یا بین افغاني مذاکرات نه وروسته دغه مرکزونه وتړي، کېدای شي هغه پروسه دې شروع وي او تر هغه وخته پورې دغه مرکزونه دې وتړل شي، ځواکونه دې شمیره راټیټ شي. خو طالبان به هم دغه توقع نه لري چې ګنې په درې څلور نور میاشتې کې به امریکایان کاملا افغانستان ترک کړي. اوی ته هم دا خبره د منلو وړ ده. فکر کوم
تازه ویل شوې دي ښاغلی خلیلزاد په ټویټ کې کړی دي چې بین الافغاني خبرې ژر پیل نشي او په دې ارتباط ژر ګامونه وانخیستل شي، نو د دې خبر چې سپویلرز هغه مخرب عناصر به یا اشخاص به استفاده وکړي له دغه وخته او ممکن ضرر ورسوي. دغه مخرب کسان څوک دي د اوسنی دا ورکه ځکه چې ټولو ژمنه کړې ده چې د سولې پروسه کې به مرسته کوي؟
مخرب کړی ټولو خواو کېشته. مخرب کړی د افغانستان حکومت کې تر ټولو زیات ده. د افغانستان مشرتابه تر ډیره کچه پورې په سوله کې لا تر اوسه پورې خپل خیر نه ګوري. طالبان په اړه کې هم ډېر مخرب کړی شته چې هغوی هم سوله نه غواړي، د افغانستان حکومت سره روغبړ نه غواړي. او له بده مرغه په سیمه کې زموږ ګاونډي هېوادونه پاکستان، ایران او حتی روسیا، لکه موږ تاسې چې اوس اورو دا خبرې چې روسیا طالبان ته پیسې ورکوي، وسلې ورکې چې د امریکایانو په مقابل کې وجنګېږي. نو دغه مخرب کړی د کویشن چې وایم چې هم د نن په حکومت کې، د نن په طالبانو کې، سیمه ییز هیوادونه، ګاونډي هیوادونه او حتی په امریکا کې هم داسې کسان، داسې لابیستان شته چې دغه جنگ دوی لپاره په ګټه ده، وسلې خرڅوي، لوی لوی قراردادونه اخلي. نو دوی نه غواړي چې دغه سوله دې زر تر زره ترسره شي. ښاغلی خلیلزاد اندېښنه په دې لر کې زه فکر کوم چې کاملا په ځای ده.
د ناتو په خوانې سلاکار او د مسایلو شینونکې محمد شفیق همدم وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د قانون او پټرولیم وزارت د قانون او صنایعو د شفافیت له نړیوال سازمان څخه د خپل ځندول سیبي غړیتوب د بیا تر لاسه کولو غوښتنه وکړه. خاطر پر دې راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د ای آی ټی آی یا د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه په دغه سازمان کې د خپل ځندول شوی غړیتوب د بیا ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د دې وزارت سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري د شنبې پورز په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال وویل افغانستان د قانون د کندنې، اواید او کنټرول په برخه کې وس مشخصه تګلارې لري.
د افغانستان دولت ژمن دی چې د یاد نوښت د سازمان معیارونو په جدید ډول عملی کړي. همدارنګه د افغانستان د غړیتوب تاریخ پای ته رسولو لپاره لازمي ده چې ټولو هغو قانوني ستونزو ته چې د سرعت او پرمختګ مخه نیسي د پای ټکی کېښودل شي، تر څو د پروسو په تطبیق کې لازم تعارف او شفافیت رامنځته شي. تر څو د یاد نوښت په سازمان کې د افغانستان غړیتوب بیرته ترلاسه کړو او د قانونو په سکتور کې واضح حرکت، سرعت او شفافیت تامین کړو.
د ښاغلی چخانسوري په خبره افغان حکومت د قانون او صنایعو په برخه کې شفافیت ته ژمن دی. ای آی ټی آی یا د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان د 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې په دې دلیل خپل غړیتوب په افغانستان کې ځنډولې چې د یاد هیواد د قانون او صنایعو په سکتور کې د اوایدو په تړاو د شفافیت نشتون، د قانون او قانوني او غیر قانوني کیندونو په تړاو د واضح تګلارې نشتون او د یاد سازمان له شرایط سره نه همغږي موجوده ده. وست افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وای دي سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره پورتنی ټول شرایط برابر شوي او هله مندیش چې د جنیوا کانفرنس څخه وړاندې د افغانستان غړیتوب په دې سازمان کې لزند څخه ووزی. د یاد وزارت د معلوماتو لمخې د دې سازمان د بیا غړیتوب سره د افغانستان د قانون او صنایعو برخه ته د شفافیت او څار په برخه کې یو نړیوال باور ور په برخه کیږي. اوس پوښتنه ده چې آیا د قانونو سکتور پر اختیار سره هم د دې سازمان د بیا غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي؟ د افغانستان د روڼتیا څار سازمان مشر اکرام افضلی په دې اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان حکومت یو ځل بیا چې یو نړیوال کانفرنس چې د جنیوا کانفرنس سره نږدې شوی غواړي چې په ځینو برخو کې نړیوالو ته پرمختګونه وخی، مونږه متاسفانه چې د افغانستان د حکومت کړنې په داسې نه ګورو چې د اطمینان وړ وي، ځکه چې ځینې اقدامات ترسره شول اما هغه مر کارونه چې باید د قانون او د مدیریت په برخه کې دغه سیستم تر اوسه نه دی رامنځته شوی.
افغانستان په داسې حال کې د قانون او صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان څخه د بیا غړیتوب غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې لا هم قانونه په یو شمیر ولایتونو کې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د ګلوبل ویتنس نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې وسلوالې ډلې په کلني ډول د قانونو د غیر قانوني کیندنو څخه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. همداراز تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت شورا په امنیتي ناسته کې ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي او د قانونو د خوندي ساتلو په برخه کې د جدي تدابیرو امر وکړ. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي جمهوري غوښتونکي جیم بانکس پر نیویارک ټایمز ورځپاڼه تور پورې کړی دی چې د دې راپور له خپرېدو سره چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دي، د امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. نیویارک ټایمز د جون په 26مه دا راپور خپور کړ. بیا وروسته یو شمېر نورو چاپي خپرونو پر دې موضوع راپورونه ورکړل. د کانګرس غړي جیم بانکس د جمعې په ورځ وویل چې د نیویارک ټایمز راپور داسې جوړ شوی دی چې دا ښکاره کړي چې ولسمشر ټرمپ په یو ډول پر دې انعامونو سترګې پټې کړې دي. ښاغلی بانکس فاکس نیوز ته وویل حقیقت دا دی چې دا استخباراتي معلومات یو چا نیویارک ټایمز ته افشا کړي دي او هغوی هم خپاره کړي دي. اوس موږ له حقیقت هیڅ خبر نه یو چې څوک مسؤول وګڼو. بانکس په استازو جرګې کې د پوځي خدماتو د کمیټې غړی دی. د زیاتوي چې دا به نور هم بدوي که چېرته دغه اطلاعات چې د استخباراتو غړیو خپل مشر ته رسولي دي وروسته غلط ثابت شي. واشنگتن ټایمز بیا د ډیموکرات راجا کرشنا مورتی خبرې راخیستې دي چې د ښاغلي بانکس له خبرو سره هم نظر نه دی. دی وایي کله استخباراتي معلومات ډیر کره وي، کله ډیر نه وي او مخالفت ورسره کیږي، بیا په دې برخه کې مشر پریکړه کوي. د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ اوبراین ویلي وو که چېرته دا راپورونه تایید شي چې روسیې طالبانو ته د دې لپاره انعامونه ورکړي دي چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه او د هغوی متحدان ووژني، واشنگتن به سخت ځواب ورکړي. ورته ژمنه د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیرونی وکړه او ویل که دا خبره ثابته شوه چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي نو جدي ځواب به ورکړو. روسانو او طالبانو دا راپور رد کړی دی. یوې بلې چاپي خپرونې میل آنلاین یوه بله موضوع راخیستې ده. دا خپرونه لیکي د ډنمارک د کډوالو شورا ډي آر اس له نړیوالو د لسګونو میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. دا مؤسسه په نړۍ کې یوه له لویو غیر دولتي مؤسسو څخه ده چې له بې ځایه شوي او کډوالو سره مرستې کوي. میل آنلاین لیکي چې ډي آر اس مؤسسې په روسیو کې د نړۍ په 8 هیوادو کې د 10 میلیونه بې ځایه شویو کسانو لپاره د کووېډ 19 ناروغۍ په خاطر د 18 میلیونه ډالرو مرستو د راټولولو هڅې پیل کړې دي. د دې مؤسسې سفیره 23 کلنه افغانه نادیا ندیم ده. نادیا ندیم وایي لس کلنه به چې له خپلو څلورو خویندو او مور سره د شپې مهال له افغانستانه په لارۍ کې وروسته تر دې ووته چې پلار یې جنرال و او طالبان وواژه. دوی بیا ډنمارک ته ولاړل او هلته یې پناه واخیسته. نادیا ندیم د فوټبال مشهوره لوبغاړې ده. د اروپا په څو کلبونو کې د حرفه‌ای فوټبال لوبغاړې په صفت لوبېدلې ده. اوس د فرانسې له مشهور فوټبال کلب پاریس سن جرمن سره لوبه کوي. په ورته وخت کې په ډنمارک کې د طب پوهنځی لولي چې یو سمستر یې پاتې دی. میل آنلاین لیکي نادیا غواړي چې د خپل ژوند تجربې له هغو نورو کډوالو سره شریک کړي چې له جګړه ځپلې سیمو اروپا ته راغلي دي او په دې ډول له هغوی سره مرستې وکړي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. ټاکل سوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد اټومي انرژي مشر د ایران په اټومي تاسیساتو کې د وروستیو څو پیښو په اړه پارلمان ته معلومات ورکړي. د جولای پر 2مه هغه ودانی چې په نتنس کې د ایرانیمو د بډاینې دستګاه په کې ځای پر ځای سوی په یوه چاودنه یا اور لګیدنې کې ویجاړه سوه. د ایران استخباراتي ادارې په دې اړه پلټنې کوي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې مشر نن د ایران پارلمان ته د ناتانز او پارچین په اټومي تاسیساتو کې د وروستۍ پیښې په اړه وضاحت ورکوي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د استازو جرګې د یو غړي یعقوب رضازاده په حواله پرون شنبه د جولای 4مه وویل چې محمد جواد ظریف او علي اکبر صالحي نن یکشنبه پارلمان ته ورغوښتل سوي دي څو د جرګې غړو ته په اټومي تاسیساتو کې د وروستۍ پیښې په اړه ځواب ووایي. د شغل رضازاده په خبره کې د ایران د استخباراتي دارو هڅه دا ثابت کړی چې دغه پیښه د خرابکاری او په نتیجه کې سوي دي نو ارتیا به وي چې پاړې لازمي پریکړې وسی. د جولای پر دوهم سهار مهال په ناتانس کې هغه ودانی چې پکښې د یورانیم د بډاینې دستګاه ځای پر ځای شوی و، د هغه څه په نتیجه کې ویجاړه شوی چې ګمان کېږي چاودنه یا اور لګېدنه به وي. دغې پېښې داسې ګنګوسې راپورته کړې چې ښایي کوم تخریبي عمل ترسره شوی و، ځکه ایراني چارواکو تر اوسه د دې پېښې په اړه توضیحات نه دي ورکړي. د ستراتفورد په نوم خصوصي استخباراتي شرکت چې مقر یې په امریکا کې دی ویلي، هره پېښه کېدای سي د یوې کورنۍ کړۍ د فعالیت نتیجه وي چې ښایي له بهر ملاتړ او یا پرته له ملاتړه کار کوي. یعقوب رضازاده وویل چې د استازو په جرګې کې د ملي امنیت او د بهرني سیاست چارو د ارزونې کمیسیونونو د غړي یو پلاوی د ناتانز تاسیساتو لیدو ته ورځي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا د ایران تر ټولو لوړ پوړې امنیتي اداره وایي د دغې پېښې علت مشخص شوی، خو د امنیتي دلایلو له کبله به یې جزئیات په یوه مناسب وخت کې خپره شي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا ویاند کیوان خسروي د جولای پر درېیم وویل چې پلټونکو تر ارزونې وروسته د دې پېښې د علت په اړه بېلابېلې فرضیې وړاندې کړي دي. د ناتانز پېښه یوه اونۍ وروسته له هغه وسوه چې د ایران دفاع وزارت وویل د تهران په ختیځ کې د پارچین پوځي اډې ته څیرمه د ګازو په یوه زیرمتون کې چاودنه شوې ده. څه باندې یوه لسیزه د مخه په دې اړه چې په پارچین کې چاودیدونکې ازموینې د اټومي کارونې په هدف ترسره شوې دي شکونه راپورته سول، خو ایران هغه اوازې رد کړې. د نړیوالې اټومي انرژي څارونکي د ناتانز اټومي تاسیساتو څارنه کوي، ځکه تهران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو په دې اړه په 2015 کال کې یو اټومي تړون لاسلیک کړی. واشنگټن په 2018 کال کې له دې تړون ووت.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د خوست شهر د تازه میوو او ترکاریو ځینې کاروباریان انتقاد لري چې په غلام خان بندر کې ځینې حکومتي ادارې او مامورین د دوی د کاروبار په وړاندې ستونزې جوړوي. دوی وایي د کرنې ریاست مامورین د دې پر ځای چې لاس په لاس د توکو کیفیت او څرنګوالی چک کړي، د ترکاریو او تازه میوو موټر په ساعتونو ساعتونو لمر ته دروي چې د پام وړ برخه یې خرابیږي. نجیب الله الوخیل پر دې ستونزې راپور جوړ کړی دی.
سرریدی چې د غلام خان بندر د لارې بیا ځلې خلاصېدو ته د خوست خلک، کاروباریان او سوداګر خوشاله دي او وایي چې په دې سره د توکو په بیو کې څرګند کموالی راغلی، خو بل لوري ته د تازه میوو او ترکاریو کاروباریان وایي چې یو شمېر حکومتي ادارې او مامورین دوی ته په لوی لاس ستونزې جوړوي. دوی زیاتوي د کرنې ریاست مامورین او مسؤلین له دوی څخه د تازه میوه او ترکاریو د کیفیت او مدرک اسناد غواړي، خو دوی تر دې قبل چې غلام خان لاره رسمي ترانزیتي نه ده په پاکستان کې دا ډول اسناد نه ورکول کیږي. د خان بادشاه په نوم د ترکاریو او میوه یو کاروباري آزادۍ راډیو ته وویل
په دغه لار نه موږ ته سره به کې پرشن نه روکي پاکستان چې دغه لار ترانزیت نه ده اوس په دا کې موږ دلته د پرچه غواړي ستوند په زارات کې جوړه نه بجې دا گاډر وړي تر مستان دو بجې پرې لوړي وره پتنج مو تو څه خپل مول وګره ورجکشه د مو پلې وګره د مول دغه خراب ده سره پرچه مانی.
د عبد الله پرم د ترکرو یو بل کاروباري هم وای د کرن ریاست دوی ته حسپل می کوي افغان حکومت وګری ک خوي اجازه دی ورکی کنه په هیڅ قانون کې څوک ترکرې او میوي سره مرته نه پریږدي.
اوس مټر وچ پښه گو درې وسل ځای چې زرات ولا اوس د پلمو ته کې چا سناد نه لږه قانون نیم خپل مو دته چې کوا کنه تو ډاکټر ری ډاکټرون ته کنه مول چې کوا چې خروبي شړای یی ختمه وا نو مو دغه سبزی غړي خو بیخی په یو قانون کې نه درېږي کوم ملک ویلور دی یم تجارتي غار کړه یو غړي چې ودیږي دا عام چې دی دا کې بیکار بیٹ کې دی د بیا وورو خولې چې لګ زره ودیږي دا المار نه بیخی سوازي مون ته چې غړي رورس کې ډایرک پرتوبې چې بی کړه یې کنه دی کړه غړي بینه یو کړه او ته خشول وسی په کته به خاص چې بی کړه یې د سیوی.
د کرنې ریاست مسؤلین بیا د تازه میوه او ترکاریو د کاروباریانو یاد نیو کې پر ځای نه بولی. د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري ویل
موږ چې نو څه کولای چې یو تجارت ورته چې خپل اموال راوړه چې هیڅ نه مدرک معلوم نه سند معلوم نه چې دا کوم مرجی نه راځي او اموال صحیح دي که غیر صحیح دي او بل تجارت ورته چې تا لپاره قانون دسته ده نه سپینه مافیا شته نه توره مافیا شته د تجارانو دوه درې نفر خبرې دي
بلوری ته د خوست د سوداګرۍ او صنایع خونو رئیس نواب میرزای د کرنې رئیس دا څرګندونې ناسمی ګڼي او وایي چې یاد ریاست په غلام خان بندر کې د توکو د کیفیت د معلومولو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي تیار کړي.
مال مې در سره ورسره پکیټ سره
تی پچی شما نه کوي څه د یو میز او چوکۍ نه یو مونږ نه بل شی لري دا سوال دې نه وکړي چې کوم کې دا ما څه وړاندې کوي چې دا تا ته سرټیفیکیټ راوړي و چې موږ دا لاره را خلاص کړې چې متنه ټیل شو غلام خان ته لاړ شي چې هلته مېوې ښه شوې هلته قراردادي هغه نفر چې کوم نفر دی پیسې ځینې غواړي دلته یې موږ موټروانان ربر کړي دي شل ورځې هلته پرته دي دا یې قانون تطبیق کوي په څش بستر په څش لاس
یاد دي وي د جون په 22مه د تورخم او چمن لار په خوا کې د خوست پر غلام خان بندر هم دواړو لورو ته د سوداګریزو توکو په ځانګړي ډول د موسمي ترکاریو او میوو د لیږد په موخه د ګاډو تګ راتګ پیل شو. یاد لاري د څه مودې لپاره د کورونا وایرس د وبا له کبله تړل شوې.
تاسو آزادي راډیو ته واژیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغان پوست دولتي شرکت د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د اسانتیا درمنځته کېدو لپاره یو تفاهم لیک پرون لاسلیک کړ. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې پرون یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. په غزنی کې پرون د یوې وسلوالې نښتې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. بلخوا تیر ماښام د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه کمین کې څلور تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو یو بل نړیوال ریکارډ ثبت کړ. WHO پرون راپور ورکړ چې په همدې ورځ د څلور ورځو ساتونو په موده کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس 212,326 تازه پیښې ثبت شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو د جوي هیوادونو په ډله کې د شاملېدو لپاره له امریکا سره خبرې نه دي کړې. د روسیې غړیتوب په دې ډله کې په 2014 کال کې د کریمیا تر الحاق وروسته ځنډول شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پرون د دې هیواد د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې وویل چې څلور میاشتې مخکې امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد په ټول برخو کې په شوا زیات کې و. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واوري تفصیلی زموږ پر ویب سایت ولولي azadiradio.com. د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې ډیری افغان سرتیري د خپل بیغوري لکبل وجل کیږي. د دې په خبره چې دوی زیات سرتیري لیدلی چې خلکو سره په خبرو بوختوي یا هم په موبایلونو کې بوختوي چې وسلول ور باندې حمله کوي. د غزنی چرواکي هم نه چې ډیری پیښې لدې کبل رامنځته کیږي. حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
دا غزنی اوسیدونکی نصر الله د همداسې یوې پیښې شاهد دی. دی وایي پولیسو ته یې کتل چې وسلوالو په بېږغه توپانچې وویستل.
عسکرو باندې برید وسو چې په یو له خلکو سره په خبرو وویستی او یو په دوکان کې په موبایل اخته اوسې وویست.
دا تېرې یکشنبې په ورځ د غزنی ښار د دوهمې امنیتي حوزې د مربوطاتو په خواجالي سړک وسلوالو په یو ځای دوه پولیس سرتیري وویشتل. د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی ذکرالله رسولي وایي پولیس په موبایلونو کې سندرې اوري او یا هم پر موبایلونو بوخت وي چې ووژل سي.
ډیری ترورونه سی کیږي او پولیس وژل کیږي بې غور دي. ځان په مثلا فیسبوک کې مصروفي یا نور موضوعات کې مصروفي ډیر به امنیتي وضعیت په فکر کې نه ګرځي او ډیری پولیس دې مسلکي نه دي په غزنی کې.
دا غزنی اوسیدونکي وایي ډیری وخت افغان سرتیری په دغه ولایت کې د خپلو بیغوریو له امله وژل کیږي. دا غزنی محلي اداره هم دغه خبره مني. د والی ویان وحید الله جمزاده وایي د پولیسو نه مسلکیتوب بیغوري او پر موبایلونو کې د هغې بوختیا هغه لاملونه دي چې له امله یې ورته ډیری مرګ ژوبلا وړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو قومندان غزنی ته سفر کړی. له محلي او نظامی چارواکو سره د دغه ستونزې په اړه خبرې کړې دي.
دغه اوسنی قومندان صاحب چې د ځانګړو ځواکونو قومندان ده، دغه هم تیر ورځ د غزنی ولایت له محلي چارواکو سره په همدې اړوند باندې خبرې درلودې. د تیر ورځ وویل چې زه هم د شپې وګرځېدم په همدې اړوند باندې، هم د ورځې او دغه پولیس چې کړي وو چې امنیتي ځواکونه په ټولو کې نتنه پولیسو چې دا خبرې تر څومره پورې رښتیا وي طبعا نیمګړتیاوې پکې موجودې دي.
د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي دا ډول پیښې د وظیفوي غفلت له امله رامنځته کیږي او وظیفوي غفلت اصلا دلته د لوړ پوړو اداري چارواکو د غلطو مقرریو له امله کیږي. عبدالرحمن مصلح وایي د سرتیرو دغه بېغوري د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه تر دې هم زیاته ولای سي، نو باید دې موضوع ته جدي پام واړول سي.
نظامی چارو کې چې چارو وظیفوي غفلت وکړو مسؤلیت په خپله غاړه باندې، خو دلته اصلا یو اقتصاد دا ده چې د نورو یعنې هغه خود عواقب تاسی چې د نورو د امنیت ځواکونو مورال سره کمزوري کیږي د سپټ نظام باندې باور د خلکو ترمنځ کیږي په خو باندې د سړي هغه اعتماد له منځه ځي هغه باور له منځه ځي تر ټولو بده پایله یې همدغه ده
د وای په غزنی کې پولیسو ته یوازې پر وطن او خاوره د قربانی روحیه ورکول کیږي خو دا روحیه ترڅنګ ورکشاپونه او ټریننګونه نه دی ورکول سوی ترڅو له هر اړخه مسلکی پولیس ووسی
تاسو زده رادیو ته ورجز د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی خو ترغه مخ خبرې چې د افغانستان د لغمن ولایت د کرنې ریاست مسولان وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د تیر کال پرتله سبزیجات او شه حاصل ورکړي دوی وایي چې دغه محصولات د لغمن ترڅنګ نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي خو کروندګر شکایت لري چې دوی ته د سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړې خونې نه دي جوړې سوي او نه هم ورسره د سبزیجاتو د مرزونو د مخنیوي په برخه کې د درملو راستا کې چې نور تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګ د خبريال باز محمد عبد په راپور کې
د افغانستان د لغمان ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې سکل د تیر کال په نسبت په دې ولایت کې سبزیجات او حاصلات ورکړي دي د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال په لغمان ولایت کې د سبزیجات او د حاصلاتو د زیاتوالي لامل لکروندو څخه خمودیرت بولی نو موړې وایي
تیر کال موږ په 8200 هکتار زمکه کې چې سبزیجات لرل یو خوده د مارکیټ پیدا کېدل نو مسله د بل په څنګ کې د مدیریت مسله چې سرمن ته شو نو ممکن موږ 15% په دې کې د ټول رشید دغه 15% د ټول سرمن د اتنیم در سره په 7 در هکتار ته بده تولیدات رسیدګي
د لغمان ولایت کروندګر به شکایت کوي چې د دوی د محصولاتو لپاره حکومت سړی خونی نه دی جوړی کړی او نه یې ورسره په کرنیزه برخه کې د نباتي امراضو د مخنیوي لپاره د درملو مرستې کړې دي دوه تنه رهولا او دین محمد وایي
موږ لپاره شتورونه جوړ کړي کچالو شتور موږ ته جوړ شي د رومیان لپاره د ماروګک لپاره چې زموږ د حاصلات پیشرفت وکړي او زموږ د قانون سره کومک وشي
هر قسم ترکاری ده پوښه خه حاصله مورکی او داسې ترکاری چې ور خراب اسره مورکی او داسې ترکاری چې مرز یو کړو پس دا ګور رومي دون داسې مرز وکړ چې خلک ور بیرته پټی خلبا کړي او پکې جوار وکړ
خود لغمان د کرنی رئیس محمد جمیل خوشحال وای ککروندګر دوی ته پر وخت مراجعه وکړي نو دوی ور سره د سبزیجاتو د امراضو د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي
دمنګ ور سره کو خو په کوم پیمانه باندې نه چغه د دکانونو ستونزې مکمل 100% حل کو خو همکاري موږ د دکانونو سره کول شو کدو موږ ته مراجعه وکړو موږ کول شو دوه په مستند سازي د ادویجاتو کې په خدماتو کې چغه کوم امکانات خپل لرو هغه ورته په کوچ کم نه وي لرو دغه پرابته باندې موږ معلومات شریکول کې د تو سره موږ مکمل همکاري کول شو
د زیاتې ویچې د لغمان د کرنې ریاست د سبزیجاتو د مدیریت په موخه یو شمیر کوچنی پروژې هم پیل کړي چې د سبزیجاتو د ساتلو لپاره پکې سړی خونی هم شته چې په بشپړېدو سره به کروندګرو ته اسانتیاوي برابرې شي
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ یو شمیر مشران د خپل اولادونو مخ کې تاوتریخوالی کوي د ماشومان او ځوانانو مخ کې د تاوتریخوالی پایلې څه کېدلی شي او د دې مسلې د حل لارې کومې دي د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یم ادمی وړاندې کوم په فایل کې مو د موضوع په اړه د راپور اوریدو ترا بولم چې همایون هیواد یې وړاندې کوي
کورنۍ د ماشومان او ځوانانو لپاره لومړنی خوانځای دی چې ډیر څه پکې زده کوي یعنی دوی هغه څه چې په خپل کور کې ویني او ریو حس کوي دا دوی په فکر او کړنو اثر کوي په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېری دي چې مشران تل په لانجو کې سره ښکېل وي او دا لانجه او تاوتریخوالی ډېر کله د ماشومان او ځوانانو په مخ کې هم کیږي مثلا یو سړی خپل ښځه د اولادونو مخ کې وهي یا سپکې سپورې ورته وایي هم دا ډول د ماشومانو په مخ کې د کورنۍ د نورو مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې دوی په کور کې خفه شي او اولادې لانجو د تېښتې په خاطر له کوره ووځي ځینې خو یې آن د خپلوانو کورونو ته شپې وړي دوه تنکی ځوانان عبدالبصیر او راشد چې په کور کې له تاوتریخوالي په تنګ شوي په همدې اړه خپل تاثرات را سره شریکوي.
ما باندې ډېر تاثیر کوي ځکه ما کور کې ملانجې وي کار ته مې زړه نه کېږي مثال درس ته مې زړه نه کېږي له کوره مې بخي زړه تور وي سړی صاحب کور کې هغه هم ډېر خفه کېږي ځکه دو نفر به جنګ ټول کور سره خفګان او خفه کېږي کور نه لاړ شي نه زړه تورېږي کور کې سې هغه دا چې هم نه کېږي درس هغه زه غواړم چې داسې یو کور کې جنجال نه وي لانجې نه وي داسې ارامه کورنۍ او هغه باید جنګ ونه کړي سړی درس او هغه سم توجه ورته کړي
کور کې سلانجه راسي بیخي سارم ګنګ سي جنجال ډېرې دوه مورانې دي سره یو بل سره جنګ وکړي بیخي موږ یې کور نه وځو چې زه بیا یا تری کره شپه کو بیخي کور ته نه ورځو آرام سي کور ټول خپل کور کې خوشحاله اوسي بیا داسې ښي در سر شای زکوالای سی بیا
دا لوگر وسدون کای بشیر احمد وای دا کورنۍ ډیر مشران نه پوهیږي چې د کشرانو په مخ کې دا دوی توتری خوالی به څه پایلی ولري ځکه دې کار ته مخه کوي
د سواد کمواله یا نشتونم د دې لامل کیږي چې دغه سی کارونه رامل سکیږي کله چې په کورنۍ کې جنجال شیخ کنزل شي دوی د ماشوم پر راتلونکي پاړه باندې سوچ نه کوي دوی هغه څه چې مثلا هغه شیبه واقع کیږي دوی هغه مخ ته بیاي پرته لدې چې دوی د ماشومانو په اړه باندې سوچ وکړي یا فکر وکړي دا داسې یو څه دي چې ورځ په ورځ پراخیږي او د راټولېدو په حال کې نه ده او دا یو ځانګړی بحث ده په دې باندې تر اوسه پورې زموږ ټولنه کې تر ډېره پورې نه په رسنیو کې او نه هم په عادي کورونو یا ښوونځیو یا وړکتونونو کې په دې تړاو باندې بحثونه هم نه کېږي چې باید دغه معمولي یا دغه ستونزې باید څنګه حل لاره ولټول شي.
لیکوال سید فخرالدین هاشمي وایي دا کورنۍ د مشرانو ترمنځ لانجې یوازې دوه کسه نه اغېزمن کوي بلکې د ټولې کورنۍ د صمیمیت فضا له منځه وړي او ماشومانو او ځوانانو ته له کوره زندان جوړوي.
اول خو باید جنگ ونشي هر خبر په مفاهمه یا په یو بل ته په ویلو ټول مسایل حل کیږي خو که بیا خبر دومره اوچتېږي ولې د ماشوم په مخ کې اول خو د خبرې د اوچتوالي یا فزیکي شخړې ضرورت نسب که بیا په یو کور کې کیږي دا خلک د زموږ خلک هم افغانان دي ته نه دي متوجه چې دا زه چې څه عمل کوم د دې عکس العمل پر جانبینو په نورو په جانب مقابل چې هغه ورسره لانجې د پیغه او د کورنۍ په نورو غړو یوازې په ماشومانو نه ته ځوانانم زوريږي پیغل نجونیم زوريږي یو قسم په ویر په ډار کې که تاسو پیغه ساتي یو که ډاکټر یو څوک پیدا شي هغه زړه ضربان یو ګوري په ډېر جګ حالت کې فشار یا ته غیر نورمالي حرکات وجود او ټول فزیکی حالت غیر نورمال مالی نو دا ته مخته متوجه سوی نه یو د دې توانونه اصلا موږ نه دی ارزیابي کړی چې څومره توانونه لکه دې کې مخته نه روانشناس کوي لې د موږ ارویدل نه دی که ډاکټر راته ویل موږ په اصلا توجه نه دا ور کړی دی وشي په خطر چې ته نه خبر نو هغه نه به ته ډار څه وکي نو لکه څنګه چې دې مین په خطر پوي غته لاس نه ور دی موږ په دې نه خبر.
ښاغلی هاشمی په دې باور دی چې ماشومان او ځوانان داسې و چاپیریال ته اړتیا لري چې مینه پکې وي خو که په کور کې تاوتریخوالی پیل شي ماشومان او ځوانان پر رواني ډول پکې ځپل کیږي
د تاریخ او تاریخواله یا تشدد نسی زغملای کله چې د مور ویني چې تهدیدی د پلار له طرفه یا پلار आवाज جګیږي په کور کې کنه دغه ماشوم نه غواړي چې د کور په ځای ګډوډ شي ځکه ماشوم مینه غواړي عاطفه غواړي ماشوم مرحمت غواړي ترهم غواړي خو عیني شرایط بیا دغه چې چالته جنگي وهلي ټکولي आवाज پورته کیدل دي نو ماشوم لدینه ویری ګډار کې هتا هم دغه ډار په خوب کې کله کله ماشومان چیغه کوي راپورته کیږي همغه شرایط چې غدي ورځې لیدلې دي خوب کې ماسوي نو زپی.
بشیر احمد هم په دې نظر دی چې د کور د مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې د ماشومانو او ځوانانو په چلندونو هم اثر وکړي او دوی هم په راتلونکي کې هم دغسې چلند ته مخه کړي.
همغه ډول هیجاني په ترس او وام کې فامیل کې داسې یو حادثه پیښیږي نو دا د ماشوم نه یوازې دا چې په ذهني رول باندې بد اغیزه کوي بلکې د ده په راتلونکي کې هم ډېر رول لري او دی ډېر مایله کیږي چې دا دغه کارونه یعنی دوی خو نه پوهیږي چې مثلا دا کار ښه دی که خراب بده مثلا دغه ماشومان چې د مور او پلار تر مخې جنجال کوي دا چې لګ لوی شي یا په مغه عمر کې چې دوه کاله درې کاله تر سلور پنځو تر لاس او پنځلس پورې کله دوی به بیرون وزي نور ماشومان ته مغه کنزلي لکه دوی چې دغه مور او پلار په خپل منځ کې او بل ته کوي دغه کنزلي بیا دوی بیرون هم کوي.
دا کور هغه کشران چې مشران تاوتریخوالی کوي څنګه کولای شي د کور فضا صمیمي کړي؟ ځوان لیکوال ګل بلوس مهم دا پوښتنه ځوابوي.
که مشران اتلس کال څخه عمر زیات دوی کولی شي له پلار او مور سره له پلار سره کښېني
په ډیر حوصله دا مسله ورسره حل کړي چې دا ډیر پرته بد تاثیر لري پر کوچنیو ماشومانو، پر کوچنیو ورونو خویندو، پر هغوی ډیر بد تاثیر لري. که کوچنیان هم کولی شي له پلار سره په ډیر خندا مسکا انداز باندې پلار ته دا یادونه وکړي، خو اړتیا دا ده پلورونو مین ته اړتیا ده چې د ماشومانو په مخ کې جنجال ونه کړي، ځکه چې دا ډیر بد تاثیر پر ماشومانو لویشي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چې په کور کې د مشرانو تاوتریخوالی ماشومان او ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کوي او دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولا جان تڼیوال سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
تڼیوال صاحب، په ځینو کورونو کې د کورنۍ مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کوي، تاسې علت څه بولئ؟ ولې داسې کیږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو دپاره تر ټولو ښه چاپیریال او د ټولو نه دوی ته نږدې یا ورلنډ چاپیریال هغه کورنۍ یا مور او پلار دي. د مور او پلار ترمنځ ښې اړیکې دا د تنکیو ځوانانو ذهنونو د هغوی د استعدادونو په وده باندې دوه ډوله تاثیر کوي. که چیرې د کورنۍ یعنی د مور او پلار ترمنځ د روابط ښه وي، تاوتریخوالی نه وي او د خپل کورني ژوند دغه چوکاټ په دوه اړخیزه مرستو باندې وپلل شي، هغه د دوی اولادونه یا تنکي ځوانان د مور او پلار د ښو اړیکو نه یوه داسې مثبته لاره زده کوي چې هغه د دوی په راتلونکي ژوند کې ګټوره تمامیږي.
دا چې په کور کې د ماشومانو یا ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کېږي، د دې پایلې به څه وي؟
کله د کور نه تښتي یا عادت کېږي یا معتد کېږي، همدغه هغه بدې پایلې دي، هغه بد پدل یا اغیزه ده چې د مور او پلار ترمنځ د ښو روابطو د نشتوالي په وجه په تنکیو ځوانانو کې دغه را پیدا کیږي، زرغونیږي او بالاخره په یوه داسې اوږده اوړي چې دوی د خپل ذهن د تسکین دپاره ځینې داسې کارونو ته لاس اچوي چې هغه د دوی راتلونکی ژوند ترخوي. کیدای شي د ښوونځي نه زړه تور شي، کیدای شي د یوه داسې محیط سره ځانونه بلد کړي چې په هغې کې د دوی د ژوند او د دوی راتلونکی دواړه د تباهۍ کندې ته ورسیږي. دوی په ځینو بدو کارونو باندې عادت کیږي، دوی د نشو سره مخامخ کیږي. یو ډیر ښه مثال یې تاسو وینئ چې د کابل په ښار کې کسړی رښتیا ووایي، د دې پډریانو په مینځ کې ما کله کله داسې تنکي ځوانان لیدلی دي چې د هغې عمر د مکتب او ښوونځی ته د تاګ یا زده کړې سره برابر و، خو دوی په ځینو ځایونو کې په ډیرو ګنده ځایونو کې د دغو پډریانو سره ناست دي او هماغه پډر څه کوي. دا په خپله د کورنۍ په کورنۍ کې د تاوتریخوالي او د مور او پلار ترمنځ د ښو اړیکو د نشتون یوه نتیجه ده چې دوی د خپلې کورنۍ نه مخ زړه تورن کړي دي، د ښوونځیو نه یې پښیمانه کړي دي، ښوونځیو ته تګ خوند نه ورکوي او بالاخره د خپل روحي تسکین او ورځې د تیرولو دپاره دغسې کارونو ته ملاوتلي.
مننه. څنګه کېدلی شي د دې مسلې مخه ونیول شي، یعنی په کور کې مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی ونه کړي، یعنی د دې مسلې د حل لاره کومه ده؟
چې مور او پلار د تنکیو ځوانانو د لرو ساتلو نه مخکې باید دې ته متوجه وي چې په ډیرو وړو شیانو باندې خپل منځي شخړې ونه کړي، تاوتریخوالی رامنځته نه کړي، بلکې د ګډ یا کورني ژوند د پرمخ بیولو دپاره د یوه بل سره مرسته وکړي، د یوه بل لاس ونیسي. د دوی ترمنځ مرسته او د یوه بل لاس نیول د دوی په اولادونو باندې تاثیر کوي او دوی هم پاینده کې دې ته متوجه کیږي چې د خپل مور او پلار د ښو اړیکو نه د خپل راتلونکي ژوند دپاره د یوې ډیوې یا مشال په صفت کار واخلي او دا امکانات له منځه ویسي چې د کورنۍ شخړې یا د کورنوی جنجالونو زمینی پکی دیر وی. معنا داده چه کورنوی باید داز دکی چې د خپل اولادونو د راتلونکو او د دوی د روزلو لپاره د خپل منځي شخړو د توانونو او زیانونو مخنیوي وکي او راتلونکو تنکی ځوانان یا خپل اولادونه دیتا و نه هڅوي چې د دوی د ترخو روابطو په نتیجه کې د کور چاپیریال پریږدي او خدای مکه په یوه منحرفه لار باندې روان شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو په دې بحث کې د لوګر د ولایتي شورا غړی سید قریب الله سادات را سره دی او لاغه سره به د لوګر په وضعیت باندې خبري وکړو. سادات صاحب بحث ته راغلاست.
مننه تاسو ته تاسو اوریدونکو د ازادي ټول د افغانستان کې څوک اوري داغه ته سلام وړاندې کوم.
مننه کور ودان جناب سادات صاحب کراتو وایست اوس مهال د لوګر وضعیت څنګه دی؟ آیا تاسو ترې راضي یاست که مشکلات سته؟
مننه د لوګر ولایت وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. څه کوم مشکلات چې یو هفته مخ یا دوه هفته مخ پیدا شوی وو، البته د فصلي جنگور دی او بعض مشکلات پیدا شوی وو، د دولت مقامات توجه لوګر ولایت ته وشو او جناب وزیر صاحب دفاع مخکې راغلی و، جناب رئیس جمهور یو حیات معاون اول ریاست جمهوری، مشاور شورای امنیت، رئیس ارگانای محل او لوی درستیز و سره و د لوګر وضعیت هلته یو جلسه ونیول. یو ساعت په دې باندې خبر وکړه کوم قوتونه چې لازم و ریزرو کابل کې و هغه لوګر ته لیږلی دي. اوس الحمدلله وضعیت تر کنټرول لاندې دی او داسې خاص کوم مشکلات نشته. مونږ خپل پیشنهادات رئیس جمهور ته درلود، اگر جناب رئیس جمهور خپل مسئولین ته هدایت ورکړه چې د هغه په حق اقدام وکړي، نو اوس وضعیت چې مونږ د لوګر نه راغلو الحمدلله وضعیت ښه و، داسې خاص کوم مشکلات نه و.
سادات صاحب د لوګر کابل دغه عمومي سړک یا دغه لوی لار چې ده دته اوس د مرګ جاده ویل کیږي، او تاسو وایئ چې وضعیت اوس هلته ښه شوی دی په عمومي لار کې؟
خو البته مونږ دا خبر نه کوو، دا خبر تاسو هم کولای شئ چې تاسو لاړ شئ، اوس هغه وضعیت نه دی. یعنی منظور دا دی مرکز دا کوم حیاتان چې لوګر ته راغلی، وزیر صاحب دفاع راغی، وزیر صاحب داخله راغی، جناب رئیس جمهور یو لوی آیات سره چې معاون اول او مشاور امنیت ملی ور سره د لوی درستیز راغلی و په همدې مسله باندې چې د لوګر وضعیت ډیره مشکل پیدا شوی او خلکو شکایت درلود. رئیس جمهور مننه کوو چې راغی د لوګر وضعیت نږدې نه وڅېړه او هغه قوتونه چې وظیفه درلود ټول هغې ته هدایت ورکړه چې تاسو دا وضعیت کنټرول کړئ، او هغه څه کسان چې ریزرو په مرکز کې هغه هم لوګر ته لیږلی دي. یعنی وضعیت کنټرول لاندې دی، داسې وضعیت نه دی چې لکه پخوا چې مونږ تګ راتګ.
بزرگترین مشکلی که مردم در ولایت لوگر یا سه مشکل عمده که در ولایت لوگر مردم با او دست و پنجه نرم میکنند چی است؟
خب یک موضوع اساسی این که ما برای رئیس جمهور نظر به مقتضای وقت پیشنهاد کردیم، مردم لوگر آمدن با جناب رئیس جمهور دیدن که ولایت لوگر از درجه سه که تشکیلاتش مطابق امو تشکیلات زمان ظاهرشاهی یا داودشاهی بود، دو تشکیلات بر ما کفایت نمیکنه. به سطح یک ولسوالی 50 نفر نیروهای امنیتی یا تطبیق کننده قانون که پلیس است، و یا تشکیلات اداری ما که به سطح مدیریت ها یا امریت ها است، تشکیلات ما کفایت نمیکنه. ما خواست ما از رئیس جمهوری بود که ولایت ما را درجه دو ساخته و تشکیلات منظور بکنه و همین مشکلات اجتماعی ما به خود اتومات حل میشه. یعنی تشکیلات ما به سطح میرسه که ما میتونیم خود ما مستقل یک واحد دومی از مرکز که ما در ولایت لوگر هستیم، مثلا ولایت میتونه تصمیم خود بگیره و اجراءات خود بکنه. یکی مشکل اساسی ما همی بوده. مشکلات دیگه مشکلات امنیتی بود که بازم اگر احیانا ولایت درجه دو تشکیلاتش زمان میخواد. همون تشکیلاتی که ولایت لوگر مثلا لوا داریم، لوای ما با دو بخش تقسیم شده، یک بخش از او رفته به ولایت میدان وردگ، یک بخش در ولایت لوگر است که وقت بالای اونا فشار میاریم، ما میگن تشکیلات ما یا امکانات ما یا پرسنل ما در میدان وردگ در جنگ مصروف است، یعنی اون فشار ما آورده نمیتونیم. سوم، قطعاتی که در مسیر شارای کابل لوگر قرار داره قطعات پراگنده است، یک بخشش از مس عینک است، یک بخشش خزش است، یک بخشش ولسوالی است و یک بخشش امنیت ملی است، یعنی دو قطعات که منظم تحت یک قمانده واحد باشه و حرکت بکنه مطابق اصول عسکری، گزمه خود بکنه مطابق اصول عسکری، اجرات خود مستقلانه بکنه. قطعات عسکری مجموعه بعد از محل مرکز خود قمانده بگیره، تا زمانی که او به حال قمانده خود اطلاع میده و اجرات میشه، اما جنگ به اصطلاح خراب و ترپ است، مخالفین هر کس که در سرک مانع میشه او از صاحب میرد. و
جناب سادات صاحب اوس په ولسوالیو کې خلک ژوند کوي، په کلیو کې خلک ژوند کوي، به خلک شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو مشخصا له طالبانو سره دي.
خو کوم ځایونه چې پخوا هم مخالفینو سره و، لکه بعض نقاط ولسوالی سرخ، د خروار ولسوالی یا د برکی ولسوالی، هغه شاوخوا سیمه چې د دولت کنټرول لاندې نه و، نه اوس نه دي، تقریبا څه کاله کېږي چې هغه مخالفین کنټرول کوي او هغه دولت هلته امکانات د دې نه لري چې هلته حاکمیت قانون پیدا شي او تامین امنیت وکړي، ځکه چې مونږ هغه مخکې متاسو ته ویل چې هغه نیرو یا امکانات چې مونږ لرو د تامین امنیت او د تطبیق قانون دپاره کفایت نه کوي. یا د حضر ولسوالي، حضر ولسوالي تقریبا د مرکز نه تقریبا 100 کیلومتره فاصله لري، نو دا یو غرنۍ منطقه دی، باید هغه لاره خلاص شي، دولت مرکزي دولت هغې دپاره تصمیم ونیسي. هلته یو لاره دی مونږ په عزره ولسوالۍ کې چې مر سره یا بارډر سره خلاص دي، نو هغه لاره چې بند شي، تامین امنیت وشي، لارو امکانات، هغه امکانات یا شرایط چې مونږ غوښتلی هغه مونږ ته ورکړ شي، نو مونږ انشاءالله هغه وضعیت کنټرولولی شو. او مامورین، کوم ملکي مامورین چې دي، اوس خو مثلا مرکز کې تګ راتګ مشکل نشته، مکاتب هغه مامورین چې ولسوالۍ کې فعالیت کوي هغه خپله فعالیت کوي، نور ادارات دولتي لکه ولسوالۍ خروار، چرخ، برکی، محمد آقا، خوشی او عذر په خپل ځای کې کار کوي. نو جنگ هماغه پخوانی جنگ دی چې مثلا یو څه شدید څه و، ځکه چې دا شهید څه دی چې دا نوی فصل کې جنگونه شدت پیدا کوي.
سادات صاحب ببخشین، رئیس صاحب جمهور 3 روز قبل به ولایت لوګر به پل علم آمد و در هین سخنرانیش یا در زمانی که او در اوج بود چندین مرمی هاوان هم شلیک شد. آیا با توجه به این وضعیت که حتی قریه خود رئیس جمهور که سرخاب است و حدود 50 کیلومتر از پایتخت از کابل فاصله داره به دست مخالفین مسلح است، این وضعیت لوگر است، شما چنین چیزی برش گفتین؟
ما تمام مشکلاتی که مربوط لوگر بود و مردم با خودشان داشتن و نظریات مردم، پیشنهادات مردم و انتقادات مردم، ما به شکل سالم توسط نماینده های خود که از جمله یک تن از وکلای پارلمان، رئیس شورای ولایتی و نماینده مردم و مونا والی لوگر، تمام موضوعات برشان مطرح کردن. رئیس جمهور از طریق گزارشات شورای امنیت تمام نقاط افغانستان وضعیتش میفهمه که از چه قرار است و او جایی رو که شما یاد کردین، ما خود ما تا بند سرخاو رفتیم، اونجا تقریبا امنیتش خوب نیست، خوب طبیعی است، رفت و آمد میشه و بعض مناطق دیگه هم امکانات رفت و آمدش وجود داره، اما از فایر کردن راکت و انفجار خود خوشم میفهمین.
سادات صاحب، آیا سادات صاحب که څوک غواړي له کابل څخه لاړ سي سرخاب ته او د ولسمشر غنی کور وګوري، پلرنی هغه ټاټوبه وګوري، کولای سي؟
خود ملکی خلکو خود تاگ را تاگ ایس مشکل نلری، هر او رس خلکو زیو رازی، حتی دمونگا معلمین مامورین چه حالتا ماش روری یا کتابون اولی یا بعض مسائل چه ضرورتون نلری، اگه خبال مشکلات حل کوالی سی، نو طبیعی ده چه اوس مونگا که اوهی چه مسئولیت دلتا پا کابل که و چاراسیا یا موسیقی که دی، یا مونگا تا کولیسو چه سروبی تا آزاد تاگ را تاگ وکو یا ده کل باندو که خدا ممکن ندی، زکر چه مونگا تاسو خود افغانستان خلق دی، افغانستان وضعیت مونگا تاسو تا معلوم دی چه ده مشکلات و عمومی مشکلات دی افغانستان پساتا. اما لوگر ولایت یا استراتیجیک ولایت دی چه وست تر فوکس لند دی، فشار پکه زیاد دی، نو دولت توجه حتمی دی.
حالا که رئیس جمهور آمد تعهدات با شما در ولایت لوگر انجام داد به خاطر بهبود امنیت، وضعیت، مسائل اقتصادی و خدمات حکومتی و در مجموع حکومتداری خوب، تعهدات قبلا هم مقام های حکومتی انجام دادن، اما شکایت مردمی است که تعهدات عملی نشده. خواست شما از رئیس جمهور و در مجموع از حکومت برای تطبیق تعهدات یا عملی شدن تعهدات در ولایت لوگر چی است؟
خب ما البته از رئیس جمهور همی یک تعداد دوستان انتقادش هم همی بود که رئیس جمهور با ما وعده کرده اما عمل نکرده، به این خاطر ما تقاضا داریم که رئیس جمهور خواسته های ما بازم در روی کاغذ نمانه. رئیس جمهور وظایف مستقیم روی استیج استاده بود، به جناب معاون صاحب اولش در رابطه با بازسازی بلوی درستیز، در رابطه با تامین امنیت و با دیگه ارگان های مسئولی که در رابطه با ارتقای ولایت و تعیین بعض مسئولینی که وجه هست به رئیس عمومی ارگانهای محل وظایف مشخص دادن. گفتی موضوع ما تا ظرف یک ماه نتیجه گیری میخوام و در ظرف ده روز تمام مسائل و گزارش ها رو بر ما میارن. اگر در این صورت خود رئیس جمهور گفت که اگر در صورتی که کارا عملی نشه تا ده روز باز ما خود ما اقدام میکنم. موضوعات ما انتقاد خود، پیشنهاد خود و خواسته های خود با مسئولین رسانده ایم.
دیر منان کور ودان جناب سادات صاحب.
دتاسو نم منن، ټول دوستان نم منن.